مطابق با تعلیمات نامه نظامی مجازات بارش بارش داده شوه. این بردیم که این واقع دامدار است در دیگه ولایت هم سرایت
میکنه. بسیار تشکر. خب برخی سوالات هست که باید مسئولین وزارت دفاع و داخله باید پاسخ بدن، اما متاسفانه کنا در بحث با ما حضور نداشتن. سپاس از محترم نادرخان کتوازی عضو ولسی جرگه افغانستان و همچنان جنرال صاحب هیگل سلیمان خیل از کارشناسان امنیتی. تشکر.
د کندوز د امنیتی وضعیت په اړه بحث مول ازادي رادیو واورید. په افغانستان کې شپږ بجې شوې ورستۍ خبری مجلې ته مو البته پښتو خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اورې چې د راپورونو له مخې نړیوالو د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د بیا رغونې پر مرستو سربیره د افغانستان له سیاسي او امنیتي ثبات سره هم نړیوالو یو ځل بیا ژمنه وکړه او د سولې د پروسې د بیا ګړندي کېدو هیله یې وکړه. خو تر هر څه مخکې لومړی رضوان مراد ته واور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واوروي.
السلام علیکم. تمد چین نړیواله ټولنه نن د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ کړی چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي، او د روسیې ولسمشر د پارلمان د استازو پر نوې جرګې غږ وکړ چې د هیواد دفاعي وړتیا لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې نړیواله ټولنه نن د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته اعلان کړي. د بروکسل له کانفرنس څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې تمه ده لویدیځ هیوادونه او مؤسسات تر 2000 کال پورې افغانستان ته څه د پاسه 14 میلیارد ډالر ورکړي. په دې مرستو کې د هند لخوا افغانستان ته اعلان شوي 1 میلیارد ډالر شامل نه دي. د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس نن پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له طالبانو غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. جان کیری چې نن د بروکسل په کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې د جګړې د ابرو مندانه پای لپاره یو ښه لاره سوله ده.
There is a path forward towards an honorable end to the conflict.
د جګړې د برمندانه پای ته رسولو لپاره یو لار شته چې طالبان یې باید ورکړي. دوی د جګړې په میدان کې هیڅ کله نشي بریالي کېدای، بلکې یوازې د افغان حکومت سره د سولې او روغې جوړې لپاره کېدای شي چې دایمي ثبات ټینګ شي او د بهرنیو ځواکونو وتو ته لار هوار شي، چې دا د طالبانو هدف هم دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدر ازویل چې د سولې توافق په افغانستان کې د جګړې لپاره د پای ټکی کېښودلی شي. د کابل په دارالامان سیمه کې نوې 14 لک تر لږه 4 کسان ټپیان کړل. د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقي پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یو ځان وژونکي حمله وه چې د معدن وزارت د کارکوونکو پر موټر شوې ده. تر اوسه د دې حملې پوره جزئیات نه دي څرګند شوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیشن غړو سپارښتنه وکړه چې د جرګې راتلونکي غونډې ته به امنیتي مسؤلان د وروستیو نه امنیو د وضاحت لپاره ور وغواړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن یې د جرګې مشري کوله ویل چې امنیتي وضعیت نه یوازې په کندوز بلکې په هلمند، اروزګان، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د روسیې ولسمشر د پارلمان د استازو پر نوې جرګې یادوما غږ وکړ چې د هیواد د دفاعي وړتیا لپاره د روانو هڅو او په نړیوال ډګر کې د روسیې د ګټو د خوندي ساتلو له هڅو ملاتړ وکړي. ولادیمیر پوتین نن د پارلمان د استازو جرګې ته په خپله وینا کې ویل دوی باید د ده په خبره د غښتلې روسیې په جوړولو کې برخه واخلي.
Нам нужно укреплять безопасность и обороноспособность страны.
Отстаивать Дайвы мың артиалы ручи хпыл амнити и дефаи вартиа гахтири кру. Панадивал дагар ке заяц тасбит кру. За пар парламан ау да хаги пар тул бархо хисаб ком чалі декара да арин сиаси ау тахнини мла тар вакди. نوموړي پر پارلمان غږ وکړ چې سیاسي اختلافات یو خواته کېږدي او وویل چې د روسیې او د روسیې د وګړو راتلونکی تر ټولو مهم دی. د تېرې سپتمبر میاشت په پارلماني انتخاباتو کې د متحده روسیې واکمن ګوند زیاتې څوکۍ وګټلې. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان بیا وایي چې د روسیې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي د سټلایټ له لارې اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې تېره میاشت په سوریه کې د بشري مرستو پر کاروان شوی برید هوایي حمله وه. د ملګرو ملتونو څېړونکي لارس بروملی نن وویل د دوی له تحقیقاتو معلومه شوه چې دا هوایي برید و. د تېرې سپتمبر میاشت په 19 نیټه د سوریې حلب ښار ته نږدې د بشري مرستو پر کاروان په شوي برید کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول. ملګري ملتونه وایي دا حمله چې د مرستو 13 لارې او یو کلینیک پکې له منځه لاړل د روسیې الوتکو لخوا شوې ده. خو روسیه دا ردوي او وایي چې د بشري مرستو دغه کاروان په خپله اور اخیستی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون تېره اونۍ وویل چې د دې پیښې په اړه د څېړلو لپاره یوه تحقیقاتي کمیټه ټاکي. د امریکا ولسمشر ته د کاندید ډونالډ ټرمپ مرستیال وایي که روسیه د سوریې په حلب ښار کې خپلو وحشانه بریدونو ته دوام ورکړي نو واشنګټن باید د سوریې د حکومت اهداف په نښه کړي. د انډیانا ایالت والي مایک پینس دا څرګندونې د ټرمپ د مرستیال په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې وکړې. اخوا بیا د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلري کلینټن مرستیال او د ورجینیا ایالت سناتور ټیم کین ویلي چې ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر او د هغه د زورمندانه تکتیکونو الګو ده او نوموړی د دیکتاتورانو پلوي کوي. او دریو ساینس پوهانو د کیمیا په برخه کې د 2014 کال د نوبل جایزه وګټله. د سویډن د ساینس سلطنتي اکاډمۍ نن د فرانسې، امریکا او هالند د پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د نوي ماشینونو د جوړولو او کیمیا ته د یو نوي بود د ورکولو په خاطر د نوبل جایزه اعلان کړې. دغه اکاډمۍ ویلي چې له دې ماشینونو څخه د انرژۍ د خوندي ساتلو، د سیستمونو په جوړولو، د سنسرونو او نویو موادو په جوړولو کې استفاده کېدلی شي. د نوبل د دې درې واړو جایزو بیه 8 میلیونه سویډني کرون ده چې نه هلک او ډیر زره ډالر کېږي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړي بیا هم دا خبرونه ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د راپورونو له مخې نړیوالو د بروکسل په کنفرانس کې چې تر اوسه روان دی له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د 1.5 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې ده. د بروکسل په کنفرانس کې چې د سولې او هوساینې د مشارکت په نوم جوړ شوی نړیوالو دغه راز د افغانستان د حکومت د سولې وروستۍ لاسته راوړنې هم وستایلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له وسله والو طالبانو هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني.
The Taliban and their allies cannot wait us out. That's an important message.
د دې کانفرنس په اړه مو د یو شمیر افغان کارپوهانو نظرونه هم اخیستي دي.
د بدلون ټولنې تعهد په دې کانفرنس کې او د افغانستان نړیوال سیاسي حمایت کول راته دي له خپل ملکونو یې د ټول نړۍ حمایت کول دي.
د دې کانفرنس مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي ټولنې سره یو موافقه لاسلیک کړې چې مخې هغه افغانان چې په اروپایي ټولنو کې نه دي منل شوي بیرته د افغانستان حکومت مني چې افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان دغه موافقه غیر عادلانه وبلله.
مهاجرین قربانی سیاست های شورای اروپایی و سیاست های حکومت وحدت ملی نگردند.
د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه ولسی جرګې نن اندېښنه څرګنده کړه.
خلک مړه شول، خلک زخمیان شو، در بدر شو، ملکی کورونه د خلکو کورونه وران شو، وسوځول شو، بازار مو وسوځول شو.
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه ان چې هند دې تار کړی چې له پاکستان سره د پولې په اوږدو کې نوي سنگرونه جوړ کړي هم راپور لرو. زو د بلجیم پلازمینې بروکسل ته بروکسل هم نن د افغانستان په اړه د یو مهم نړیوال کنفرانس کوربه دی. په دې کنفرانس کې د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او دغه راز شاوخوا دیرشو نړیوالو سازمانونو او ادارو استازو ګډون کړی دی. د کنفرانس مهمه برخه چې په کې ګډونوال له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې خپلې مشخصې مرستې اعلانوي تر اوسه روان دی. د ازادي راډیو خبریالان هم هلته شته. اوس د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر را سره له بروکسل د ټلیفون په لیکه دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اکثر آژانسونه د مرستو په اړه راپورونه ورکوي خو تر اوسه پورې رسما د دې کانفرنس په ترڅ کې هغه دقیقه شمیره چې تر اوسه پورې هیوادونو له افغانستان سره کړې ده نه ده اعلان شوې. تاسو چې هلته له نږدې ده کنفرانس ساری له چارواکو سره غږېدلي یاست، تر اوسه پورې څه ویل کیږي چې له افغانستان سره په راتلونکو څلورو کلونو کې څومره مرسته شوې ده، مرستې ژمنه شوې ده؟
له کومو مننه نوري صاحب، له کومو افغان چارواکو سره چې ما خبرې کړې دي، مثلا د ولسمشر له ویاند هارون خانسوري سره، همدارس د ولسمشر له سلاکار نادر نادری سره، هغوی وویل چې نړیوالو پرې کانفرنس کې تر اوسه پورې څه باندې 14 میلیارد ډالر تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې ده. خو په رسمي ډول نړیوالو چې کومې ویناوې تر اوسه پورې کړې دي، یوازې د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک ویلي دي چې اروپایي شورا به او اروپایي ټولنه به او هیوادونه به له افغانستان سره په 2018 کال کې نږدې 1.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي، او دا مرسته به تر 2000 کال پورې هر کال ادامه پیدا کړي. دغه مرستو کې هم یو تغییر راغلی دی، ځکه چې سهار مخکې تر دې چې غونډه پیل شي، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فریدریکا موګیرینی وویل چې دا به 1.2 میلیارد ایرو وي، خو بیا ډونالډ توسک وویل چې نه، 1.3 میلیارد ایرو دي.
دا یوازې د اروپایي ټولنې مرسته وه چې مخکې د اروپا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی چې تاسو ورته اشاره وکړه هم ویلي وو چې دومره مرسته به کیږي. خو په دې کې کانفرنس کې ډیر نور د افغانستان مهم رسندویان هم ګډون لري، د امریکا متحده ایالات، جاپان، تغرز نور هیوادونه هم چې تر اوسه پورې له افغانستان سره په تیرو 14-15 کلونو کې ډېرې مرستې کړې دي. آیا د اروپایي ټولنې پرته نور به هم همدومره ډېرې مرسته وکړي یا تر اوسه پورې تاسو اوریدلي؟
بله، لکه څنګه چې د دوی له خبرو ښکاري، مثلا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نړیوال وهڅول چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک ویل چې مسول هیوادونه په دې وخت کې په خپل له جدي ګواښونو سره مخامخ دي، خو د دې سربیره له افغانستان سره باید نړیوال مرسته وکړي، او د پوینا نړیوال له افغانستان سره وروسته 1500 کلونو بیا هم ډیره دلچسپي لري.
بله،
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم دا ویل چې نړیوالو ته په کار ده چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د دوغو ویناو په اساس باندې څوک دا ویلی شي چې نړیوال به له افغانستان سره د دې کانفرنس په ترڅ کې مرستې زیاتې کړي، خو د زیاتو اټکل هم لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل، افغان چارواکو سره چې له بهرنیانو سره خبرې کړي دي، هغوی ورته ویلي دي چې څه باندې 14 میلیارد ډالر به تر 2000 کال پورې له افغانستان سره کومک شي.
شبر صاحب، دا همغه مرسته و چې د افغانستان حکومت له دې کانفرنس ته مدر لروده او چارواکو سره شتاسو غږیدلی و تر اوسه دوی راضی دي؟
د افغانستان چارواکي له دې راضی دي، ځکه د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله نن تقریبا یو ساعت مخکې د خبریالانو سره یو لنډ غونډه لرله، او په هغه کې وویل چې د نړیوال وشمن له افغانستان سره د دې سرګندونه کوي چې دوی د ملي وحدت د حکومت پر هڅو باندې باور کړی دی، او وروسته له 1500 کلونو بیا هم د افغانستان تر څنګ درېدلې دي.
بله، احمد شبر، له تاسو نه مننه. کانفرنس اوس هم دوام لري، له تاسو به بیا هم راپورونه ولرو چې په نتیجه کې بالاخره په رسمي توګه د مرستو هغه لړۍ چې مختلف ګډونوال د کانفرنس له افغانستان سره تر راتلونکو 2000 میلادي کال پورې په کال کې د څومره مرستې ژمنه کوي، په دې اړه به بیا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خو بیا هم د کانفرنس نه لرې نه ځو، لکه څنګه چې مې وویل په دې کانفرنس کې یوازې له افغانستان سره د بیا رغونې او د افغانستان د حکومت د ملاتړ لپاره د مالی مرستې موضوع ونه څېړل شوه، بلکې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم خبرې وشوې. په تېره بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د هند، روسیې، چین او پاکستان په ګډون زیات هیوادونه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره همکاري کولای شي. جان کیری د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس ته وویل چې په ابرومندانه ډول په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو امکان موجود دی، او دا بحران د جګړې په ډګر کې د جګړې له لارې نشي حل کېدلی. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم وویل د بروکسل په نړیواله غونډه کې ګډون کوونکو سیمه ییزو قدرتونو ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې د بهیر له بیا پیلېدو سره به مرسته کوي. تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وسوالو طالبانو ته په څرګند ژغور باندې کړی چې په افغانستان کې د حکومت سره د سولې موافقه وکړي. کیری نن په بروکسل کې نړیوال غونډې ته په خبرو کې د افغانستان د حکومت او د ګلبودین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ سولې موافقه ته اشاره وکړه او پر وسوالو طالبانو یې ژغ وکړ چې دغه مثال دی تعقیب کړي. جان کیری وویل چې د حکمتیار او کابل ترمنځ موافقه د طالبانو لپاره د موجودو امکاناتو یو ښه بیلګه ګڼل کېږي. هغه همدارز وویل چې که طالبان او د هغوی ملګري ډلې دې ته منتظر وي چې بهرنی ځواکونه به افغانستان شاته پرېږدي، نو دا تمدینه کوي.
The Taliban and their allies cannot wait us out. That's an important message.
دا وایي طالبان او د هغوی ملګري باید په دې پوه سي چې موږ له دې ځایه نسي ایستلی او دا تمدینه کوي چې موږ به افغانستان پرېږدو. نو دا د دوی لپاره یو مهم پیغام دی. دا پیغام پر خبرو هم اغېز کوي. موږ دلته راغونډ شوي یو چې یو وار بیا ټینګار وکړو چې موږ خپل افغان ملګري یوازې نه پرېږدو. جان کیری همدارس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي ماموریت د دوام په اړه طالبانو ته په پیغام کې وویل: اجازه راکړئ چې زه دا خبره یو بیا تکرار کړم. د طالبانو دا هدف چې بهرني ځواکونه بل افغانستان په زور او جنگ وزي دا نسی کېدلای، بلکې دا کار یوازې په سوله ترسره کېدلای شي. په همدې حال کې لوړتبه اروپایي ډیپلوماټانو نن وویل چې د اروپا اتحادیه په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکرو له پیل سره د مرستې په څیر د ستونزمن کار مسؤلیت په غاړه اخیستی او د دې بهیر د بیا پیل لپاره همکاري ته تیاری څرګنده کړې ده. د اروپایي اتحادیه د بهرني کړنلارې مشري فدریکا مغرینی نن وویل چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د روغې جوړې او د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز سیاسي ملاتړ درک موجود و. مغرینی زیاته کړه چې تېره شپه د هند، پاکستان، امریکا او ځینو نورو هیوادونو استازو په خپل ځانګړې غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یو ګډ تفاهم ترلاسه کړی او اروپایي اتحادیې ژمنه ورسره کړې چې په دې برخه کې به د امکاناتو د برابرولو هڅې وکړي.
Today I would expect that we will have a full day of work.
دا وینن از تمالرم چې موږ به ټول ورځ کار کوو چې یو څرګند تعهد ترلاسه کړو او هغه یوازې د نړیوال ټولنې لورې نه بلکې د سیمه ایزو کړیو لخوا هم باید وی چې موږ باید د دوی خدمات لاتر ترلاسه کړو او افغان ملګری هم باید ډاډ راکړي چې د خپل خلکو د ګټې لپاره متحد او متعهد دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم نن د افغانستان پر حالاتو د سیمه ایزو هیوادونو د اغیز په اړه خبري وکړه. وی ویل چې د سیمه زیات هیوادونه لکه هند، پاکستان، ایران چین کولای سي چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د موافقې لپاره زمينه برابره کړي.
There are several countries that actually could help come together.
دا وایي زیات داسې هیوادونه شته چې په حقیقت کې دوی سره رايوځای کېدای شوای او مرسته کولای شوای. او زه پر روسیا، چین، ایران، پاکستان او هند ژغ کوم چې په دې سیمه کې د خپل رول په اړه فکر وکړي او داسې یو ځانګړی رول ولوبوي چې په اوږده موده کې د افغانستان له اقتصاد او سیاسي جوړښت سره مرسته کولای شي او له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره هم مرسته کولای شي. نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د افغانستان له سولې سره د همکارۍ ښکاره ژغ وچت کړ.
د بروکسل په کانفرنس کې د نړۍ د مشرانو څرګندونې مو واورېدې چې په تېره بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او دا چې سولې ته باید څه ډول هڅې نورې هم تیز شي په دې اړه نن څرګندونې کړې وې. افغان کارپوهان وایي د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت ملاتړ او د غراس تر 2000 میلادي کال پورې د نړیوالو مالی مرستې څرګندوي چې افغانستان لا هم نړۍ ته ډیر مهم دی. صالح محمد صالح د یو شمېر افغان کارپوهانو نظرونه په راپور کې راخستي.
افغان کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت او اقتصادي ثبات د نړۍ له امن او اقتصادي ثبات سره تړلی دی، ځکه نو د بروکسل په کانفرنس کې هم ټینګار پر دې و چې په دغو دوو برخو کې له افغانستان سره لږ تر لږه تر 2000 میلادي کال پورې همکاري وسی. د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو او ګڼو نورو سازمانونو استازي چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جرګه شوي تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ له جګړې ځپلې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامدار مرستو غوښتنه وکړه. هغه په بروکسل کې له نړیوالو مرستندویانو سره ژمنه وکړه چې افغان حکومت به هڅه وکړي په افغانستان کې بېوزلي ختمه کړي. نوموړي په دې برخه کې د لسګونو هیوادونو او غیر دولتي سازمانونو د همکارۍ غوښتنه هم وکړه. د ولسي جرګې استازی شینکی کړوخیل وایي نړۍ نن نه امن سوي او افغانستان هم له بېلابېلو افراطي ډلو سره لاس او ګریوان دی چې د دغو ډلو په وړاندې مبارزه یوازې د کابل په واسطه نه ده پوره.
دغه ټولشي ګروپ نه تنها چې د افغانستان د ثبات پرې ولوي ستونزې د نړۍ د امنیت او ثبات پرې ولوي ستونزې ده. د برنی ټولنې تعهد په دې کانفرنس کې او د افغانستان نه یو سیاسي حمایت کول حقیقت کې د خپل ملکونه یا د ټول نړۍ حمایت کول دي، ځکه چې نه تنها چې د افغانستان د ثبات لپاره د افغانستان حکومت یا دولت مبارزه کوي او جنګیږي، بلکې د دنیا د نجات لپاره یا د ثبات راوستلو لپاره مبارزه کوي.
افغان قواوی چې اوس د جنگ په میدان کې بهرني ځواکونه ورسره هغه سیملګرتیا نه کوي، د وسلولو طالبانو ترڅنګ له داعش او نورو سختریزو ډلو سره په مبارزه بوخت دي او زیات تلفات هم ور اوړي. د بروکسل کانفرنس څخه شوزو هم یو لړ غوښتنه مطرح کړې دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق تمه لري چې د دغو مالی مرستو یوه برخه دي د افغان شوزو د وضعیت ښه کېدو ته ځانګړې سي. د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شفیزی چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دی، ټینګار لري هغه مرستې چې د دې کانفرنس له طریقې اجمنه سوې باید د بیا رغونې، اقتصاد او نورو اساسي پروژو په برخه کې د لاسته راوړنو پر ساتلو ولګول سي. د ده په باور افغان حکومت باید هڅه وکړي چې دغه هیواد ته بهرنۍ پانګونه هم جلب کړي.
دا شاید کې دې کوم لر نو کې دا خو ته 2016 پورې دوام لري. په دوهم برخه کې دې د سیو میکانیزم جوړ کړي چې د خصوصي سکتور د افغانستان او بین ملي په غوال افغانستان ته وها سي چې په افغانستان کې میلیارډو ډالر د دې پنګونه وکړي او انډستن وکړي.
په ورستیو کلونی کې افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستې د پخوا په نسبت کمې سوې دي. اروپایي ټولنې چې د بروکسل د کانفرنس کوربنه ده، هڅه کوي له افغانستان سره تر 2016 میلادي کال پورې په کال کې څه باندې 3 میلیارډ ډالر مالی مرسته جلب کړي. په 2012 میلادي کال کې په هغه کانفرنس کې چې په ټوکیو کې شوی و، په پرمختیایي برخه کې افغانستان سره په کال کې د 4 میلیارډ ډالر مالی مرسته ژمنه شوې وه. ازرخ شافیزی وایي په مخکنیو کلونو کې لوی ستونزه په حکومت کې دننه په شفاف ډول د مالی مرستو په لګولو کې ستونزه بچې. اوس تر 45 کلونو وروسته نړیوال هم په دې باور دي چې افغان حکومت کولای سي د نړیوالو مالی مرستې په شفاف ډول د خپلو داخلي چینلونو له طریقه ولګوي. د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري، د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون، د غرض په بهرنیو چارو او امنیتي پالیسي کې د اروپایي ټولنې عالی استازې فدریکا موګرینی هر یو له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام ژمنه تازه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بروکسل کانفرنس په ترڅ کې د غراز تیر ورځې یو موافقه د افغانستان د حکومت او د اروپایي ټولنې ترمنځ هم لاسلیک شو چې د کورنیو او نړیوالو د بشري حقوقو ډلو عکس العمل نه راپارولې دي. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان ویل اروپایي هیوادونو د زیات شمیر افغان کډوالو د استل موافقه غیر عادلانه ده. د بخښنې نړیوال سازمان هم دغه موافقه غیر عادلانه بلل ده. دغه موافقه لمخې اروپایي هیوادونه ټول هغه افغانان چې پناه رد شوی ده بیرته افغانستان ته استوي او د افغانستان حکومت هم مني. نور تفصیل دې قسم سولمال پر راپورټ کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان له اروپایي هیوادونو څخه د افغانانو د بیرته ستنولو هوکړه د کډوالو بشر د حقوقو نقص بولي. دغه سازمان مشر لالګل لال د چهارشنبه پر ورځ لازادي رډو سره خبرو کې د یو غیر عادلانه پریکړه یاد کړه او ویل چې افغان کډوال نه باید د اروپایي ټولنې او ملي وحدت حکومت د سیاستونو قرباني شي.
اینا نقض حقوق بشری و حقوق مهاجرین هستند. مهاجرین بیگناه
د ده بشر او د کډوالو د حقوقو نقض دی. بیگناه کډوال باید د اروپای ټولنې او ملي وحدت حکومت د سیاستونو قربانی نسی. په دې اړه باید زیات تحقیق وسی ترڅو د بشری حقوقو کنوانسیونونه نقض نسی او حق کسان چې دوه درې کاله هلته به سرنوشت اوسېدل له ناوړه وضعیت سره مخامخ نسی. دا په داسې حال کې ده چې د بروکسل د کانفرنس په درشل کې افغانستان او اروپای ټولنې له غیر قانوني کډوالۍ سره د مبارزې لپاره پر یوه سند موافقه وکړه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفتر لخوا په خبر سوي بیان کې راغلي چې دا سند افغانستان ته د هغو پناه غوښتونکو بیرته ستنول یقیني کوي چې غوښتنلیکونه یې د اروپایي ټولنې له قوانینو سره برابر نه وي. د بیان له مخې دواړه لورو د اکتوبر په 4 د افغان کډوالو په اړه یو ناسته درلوده او موافقه وکړه چې ګډه کاري ډله به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه یو غونډه ولري.
و موندل چې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان پر هغه موافقه انتقاد کړی چې د افغانستان د حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ تیر ورځ لاسلیک شوې ده. دغه موافقه لمخې اروپایي هیوادونه هغه افغانان چې هلته پناه رد شوې ده بیرته افغانستان ته استوي. اکثره افغانان هم اروپایي هیوادونو ته په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او نورو مواردو ترڅنګ د ناامنیو له امله هم اړ شوي دي چې خپل وطن پرېږدي او اروپا ته ولاړ شي. ناامنی هم هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې بیا ډېره انتوده شوې. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو پېښې زیاتې شوې دي. کندوز یو وار بیا د کندوز ښار ته وسلوال طالبان دوه ورځې مخکې ننوتل. تر اوسه پورې د کندوز په ښار کې جګړې روانې دي. د هلمند امنیتي وضعیت هم ښه نه دی. دغه راز د څنګلوري اروزګان ترینکوټ هم د وسلوال طالبانو له لوري له څه مودې راهیسې محاصره دی. د افغانستان ولسي جرګې نن په عمومي غونډه کې دا موضوع وڅېړله. تفصیل یې د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان ولسي جرګه په کندوز، اروزګان، پکتیا، فراه او هلمند ولایتونو کې وروستیو جګړو سخته اندېښمنه کړې ده. د دغې جرګې د چهارشنبې ورځې آزاد بحث تر ډېره په امنیتي مسایلو راڅرخېده او د ناامنه ولایتونو وکیلانو ویل چې سیمه ایزې ادارې او مرکزي حکومت د ناامنیو پر وړاندې پر خپل وخت اقدام نه کوي. د ولسی جرګې دوی مرستیال نعمت الله غفاری چې د چهارشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې په دې اړه امنیتي چارواکي د راتلونکې اونۍ غونډې ته وروبولي.
د کندوز، اروزګان، فراه، پکتیا او هلمند ناامنیو ټول خلک په ځانګړي توګه د ولسي جرګې استازي اندېښمن کړي دي. د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده سپارل کیږي چې په راتلونکې اونۍ کې امنیتي مسؤلین راوغواړي، په ټولو مسایلو بحث وکړي او خپل راپور د جرګې عمومي غونډې ته وسپاري.
په روانه اونۍ کې وسلوالو طالبانو په کندوز، هلمند، اروزګان، پکتیا او فراه ولایتونو کې په یو شمېر سیمو پراخې حملې وکړې چې له امله درې ورځې وړاندې وسلوال طالبان کندوز ښار ته ننوتل او دا مهال افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي وایي چې په جګړه کې ملکیانو ته د سر او مال ځاني زیانونه اوښتي خو په اړه یې کره معلومات ورنه کړل. د کندوز وکیل کمال ساپي په دې اړه د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل:
خلک مړه شول، خلک مزخمیان شو، در بدر شو، ملکی کورونه د خلکو کورونه وران شو، وسوځول شو، بازار مو وسوځول شو، د برق لویا شبکه او د هغې ډیپو چې په میلیونو هاو ډالرو قیمت یې درلوده هغه د منځه لاړه. په ښار کې اوبه د سکولو نه پیدا کیږي، برق نشته دی، د خوراکي توکي نشته، باور وکړئ اول ډوډۍ نه پیدا کیږي که بیا پیدا شي قیمت یې اتیا او سل افغانۍ دی.
بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د کندوز ښار ډیری برخې تصفیه کړې او اوس هم عملیات روان دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دیاړه ازادي رادیو ته وویل:
کندوز ولایت کې د افغانستان د وسوال پوز واکونه په تصفیه باندې بوخت دي. د ښار ډېری برخې تصفیه شوې دي. په ټول هیواد کې، په اروزګان کې، په قندهار کې، په هلمند کې، کندوز کې، جلال آباد کې، د هیواد په ډېرو برخو کې موږ عملیات لرو. نتایج مخ دي. زموږ وعده او ژمنه هم دا ده چې هر چېرته دښمن سر پورته کړي موږ هغه وډبو، له منځه ویسو، اول ته امنیت تامین کړو.
د ولسي جرګې استازي ټینګار کوي چې د هلمند او کندوز په ګډون د ناامنو ولایتونو سیمه ای چارواکي د هم د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتل سي او په دې اړه د ولس استازو ته معلومات ورکړي، خو په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې کومه ځانګړې پریکړه ونه سوه.
خبري مجله اوري.
هند او پاکستان په کشمیر کې له شوی اوربند څخه په سرغړونه یو بل تورنوي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ تر دې حد رسېدلی دی چې هند له پاکستان سره د پولې په اوږدو کې نوي سنګرونو جوړولو ته مخه کړې ده. دواړو هیوادونو تر اوسه په خپلو کې درې جګړې کړې دي چې دوی د کشمیر پر سر وې. نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
هندوستان وایي سیال هیواد پاکستان د جمو او کشمیر په نوشهره کې چې د دواړو هیوادونو پر سرحد پرته سیمه ده، په سختو ډزو او د توپونو په ویشتلو سره د اوربند له موافقې سرغړونه کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې پورته سو چې په جولای میاشت کې د هند امنیتي ځواکونو د بیلتون پالو ځوان رهبر برهان وانی وواژه او پر یاغیانو یې فشارونه زیات کړل. د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې روان شخړو او جګړو ځایي خلک بیرولې دي. یوه میرمن شاهانه چې په نوشهره کې ژوند کوي وایي دوی هر ورځ د شخړو او بیرې شاهدان وي.
فائرنگ ہو رہی ہے رات سے صبح چوبیس گھنٹے سے فائرنگ
لسہارا ترما شام اتسلر ویشت ساعت ڈیزی روانی وی تروس پوری پاکستان لے اور بند پنزو واری سرگڑا وانا کرده ہر کس بیری دلی او پکور کی دنن پچتی ما شمانم جاری دیرا پریشانی ده
ټلیګراف ورځپاڼې د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ وروسته له هغې چې په کشمیر کې د سپتمبر پر 19 مشکوکو یاغیانو د وسلو او لاسي بمونو په واسطه د هند پر پوځ حمله وکړه او 19 هندي سرتیري ووژل. هندوستان د پاکستان پولې ته څیرمه د ژورو مورچلونو جوړول پیل کړي او دې مسئلې په اټومي وسلو د سنبالو دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو بیره ولاړه کړې ده. هندوستان ویلي چې د خپلو وژل سویو سرتیرو غچ به اخلي. خود پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې یو ځایي اوسیدونکی محمد لطیف چې کروندګر دی وای د پاکستان د پوز ترڅنګ ولاړ دی.
منگ له پوز سره یو اوګه پوګه ترڅنګ روان یو. منگ به ونه بیریږو او نه ډارېدل یو. منگ هر وخت د دوی یعنی هندیانو پر وړاندې جنگ ته تیار یو.
د هندوستان د دفاع وزارت د عامه اړیکو افسر منیش مهتا پرون ویل د کشمیر په نوشهره سیمه او درویو نورو ساحو کې لوربند څخه سرغړونه سوې ده.
د هند او پاکستان ترمنځ د کرکچ په اړه مو راپور له ازادي راډیو واورید. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. زما همکار فرشته نگاه استودیو ته راغلې ده. مهرباني.
تشکر نوریاس نوري. شام شما بخیر و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شده. دومین روز کنفرانس بروکسل برای افغانستان ادامه دارد. برخی از مقامات افغان در بروکسل میگویند جامعه جهانی بیش از 13 میلیارد دلار تا سال 2020 را به طور غیر رسمی با افغانستان تعهد کردند. وزیر خارجه آمریکا امروز در این کنفرانس از طالبان مسلح خواست تا به حکومت افغانستان مصالحه کنند. جزئیات این موضوعات را در این مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه زرغونه منگل خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل تعهد میلیاردها دلار کمک به افغانستان را اعلان میکند. یک انفجار ساعت پیش در دارالامان کابل رخ داد و رئیس جمهور روسیه خواهان تثبیت موقف دفاعی و امنیتی کشورش در جهان شده است. تفصیل خبرها. جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل تعهد میلیاردها دلار کمک به افغانستان را اعلان می کند. خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به بروکسل از جریان این کنفرانس گزارش داده که قرار است کشورهای کمک کننده تعهد 13 میلیارد دلار به افغانستان را تا سال 2020 اعلان کنند. این کمک شامل 1 میلیارد دلار نیست که هند به افغانستان وعده داده است. کنفرانس بروکسل تا ساعت بعد پایان می‌یابد. در اثر یک انفجار در منطقه دارالامان کابل ساعت پیش حداقل 4 نفر زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی در یک پیام در صفحه اینترنتی فیسبوک نوشته است که این یک حمله انتحاری بود که بر موتر حامل کارمندان وزارت معدن صورت گرفت. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است. دهاتن از باشندگان حوزه 12 کابل امروز دست به مظاهره زده و شخص به نام نوروز احمد زی را به غصب زمین‌هایشان متهم کردند. این مظاهره کنندگان می‌گویند افراد وابسته به احمد زی در منطقه شینه بر کسانی که مانع غصب می‌شدند تیراندازی کردند. زین العابدین سعیدی یکی از تظاهر کنندگان گفت:
اجنبی به نام نوروز 97 جریب نوروز تا 70 جریب زمین قبال جرید سال 75 ترتیب کرده. این زمین زمین مردم قریش، زمین آبی و للمی و قبرستان و خانه و مسجد است.
نوروز احمد زی در مورد این اتهامات وارده بر وی چیز نگفته، ولی قماندانی امنیه کابل میگوید حکومت در این مورد تحقیقات جدی میکند. رادیو آزادی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اعضای مجلس نمایندگان پارلمان تازه منتخب این کشور خواسته است از تلاش‌های کشورش برای افزایش توانایی دفاعی روسیه حمایت نموده و منافع روسیه در صحنه بین‌المللی را یقینی سازند. پوتین در جریان سخنرانی در اولین جلسه دوما گفت اعضای پارلمان باید در ایجاد یک روسیه نیرومند سهمشان را ادا کنند.
Нам нужно укреплять безопасность и обороноспособность страны, отстаивать ее позиции на
Вой мигует мониоз дорим тавонайҳои амнияти ва дафои кашвари худро тақвият дубора намуда ва ҷойгоҳи онро дар саҳнаи байналмилалӣ тасбит намоем. Ман балои парламон ва тамоми ҷабҳаҳои он ҳисоб мекунам. Аз ин кор ҳимоят мавриди ниёз сиёсӣ ва тақнинӣ кунанд. پوتین همچنان از اعضای پارلمان خواست مخالفت‌های سیاسی را فراموش کنند. او گفت آینده روسیه و اتباع این کشور بلندتر از منافع فردی و حزبی است. یک کارشناس ملل متحد میگوید تحقیقات از تصاویر برداشته شده توسط ساتلایت نشان میدهند که حملات هوایی مسئول حمله مرگبار بر یک کاروان کمک رسانی در سوریه در ماه گذشته بود. لارس بروملی تحلیلگر یک نهاد ملل متحد که وظیفه جمع‌آوری تصاویر ساتلایت را دارد میگوید ما با تحقیقات خود دریافتیم که این یک حمله هوایی بود. بروملی گفت این نهاد یک تصویر را در دست دارد که ویرانی محل حادثه 19 سپتامبر را به وضاحت نشان می‌دهد. در این حادثه 20 تن کشته شده بودند. معاون دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه برای کرسی ریاست جمهوری آمریکا میگوید اگر روسیه به حملات وحشیانه‌اش در حلب ادامه دهد، ایالات متحده باید از قوای نظامی علیه موازی حکومت سوریه استفاده کند. والی ایندیانا مایک پنس این مسئله را ابراز داشت. از سوی دیگر رقیب وی تیم کن سناتور ویرجینیا و رقیب دموکرات پنس که خانم هیلری کلینتون وی را برای معاونیت ریاست جمهوری خود برگزیده است گفت ترامپ پوتین و تکتیک های زورمندانه وی را به حیث الگو می بیند و دیکتاتوران را دوست دارد. قرار است یک رایدهی تصمیم گیرنده امروز در شورای امنیت ملل متحد در مورد جانشین بان کی مون به حیث سرمنشی این سازمان صورت گیرد. ششمین رایدهی توسط 15 عضو شورای امنیت معلوم خواهد ساخت که آیا انتونیو گوتیرس صدر اعظم سابق پرتغال برنده کرسی سرمنشی منشی ملل متحد خواهد شد یا نه. و خبر آخر که سه دانشمند اروپایی برنده جایزه نوبل در بخش کیمیا شدند. این جایزه با آنها به دلیل طرح ترکیب ماشین‌های مولکولی اهدا شده است. آکادمی شایعه ساینس سویدن امروز گفت ژان پیر سابچ، فریزر استودارت و برنارد فرینگا سه دانشمند اروپایی با این طرحشان کیمیا را به یک بعد دیگر انتقال دادند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. دومین روز کنفرانس بروکسل برای افغانستان ادامه دارد. تعهد غیر رسمی جامعه جهانی برای کمک میلیاردها دلار تا سال 2020 میلادی با افغانستان. نظر یک تن از آگاهان افغان را در مورد این کمک ها نیز پرسیده ایم.
ما از یک طرف گدایی میکنیم و پولا را دیگرها یارانه میگیریم، ولی وقت در وطن پول میاریم یا مشمول فساد میشن یا اینست که مصرف نمیشن.
جان کری وزیر خارجه امریکا در امین کنفرانس از طالبان مسلح خواست تا با حکومت افغانستان مصالحه کنند.
اجازه دهید یک بار دیگر بگویم هدف طالبان برای بیرون ساختن قوای خارجی از افغانستان با مطالبه یا ادامه شورش برآورده نمی شود.
سازمان عفو بین الملل توافقنامه حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا را در ارتباط به بازگشت عده‌ای از پناهجویان افغان به کشورشان غیر قانونی خوانده. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا ما را همراه باشید. با
باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگاست و ما همکارم امانه میرزایی در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنم. 6:38 دقیقه شام به وقت کابل و 4:08 دقیقه عصر به وقت بروکسل است، جایی که دومین روز نشست مهم در مورد افغانستان در آن ادامه دارد. این کنفرانس برای افغانستان بسیار مهم خوانده شده و هدف اساسی آن کمک به حکومت و مردم افغانستان در دراز مدت دانسته می شود. از مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل می پرسیم که آیا کمک های مالی که حکومت افغانستان از جامعه جهانی انتظار از او را داره تا کنون تعهد شده یا خیر؟
دومین آخرین روز کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان اینجا در مقر اتحادیه اروپا همچنان ادامه داره. فرشته جان، این نشست مشترک افغانستان و اتحادیه اروپا است. نمایندگان از 70 کشور جهان و 20 سازمان بین المللی به شمول امریکا، روسیه، پاکستان، ایران، هند، چین، ژاپن، بانک جهانی، سازمان ملل و ناتو گرد هم آمدند که از صلح و مصالحه، از رفاه و دولت سازی و توانمند ساختن زنان در افغانستان پشتیبانی بکنند. اشراک کنندگان در حال تجدید تعهدات مالیشان با افغانستان هستند. در این لحظه که صحبت میکنیم با شما هنوز در مورد رقم دقیق تعهدات مالی مجموعیشان با افغانستان رسما چیزی گفتن نشده، ولی نادری مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور روابط عامه و استراتژیک ساعت قبل در گفتگوی اختصاصی برادر واسادی گفت که انتظار میره تا پایان روز در ختم این نشست وعده کمک 13 میلیارد دلاری تا سال 2020 میلادی داده شود. قرار است در مراسم اختتامیه تا ساعت دیگر عبدالله رئیس اجراییه سخنرانی بکنم. پیام اصلی کنفرانس این است که از ایالات متحده امریکا گرفته تا کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای منطقه به کمک دراز مدت با افغانستان و مردم افغانستان ادامه خواهند داد. و میزبانان میگن که کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان نشان از امید، اعتماد و تغییر برای مردم افغانستان است. برای پیششان
بله مصطفی جان، خودت با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز یک مصاحبه اختصاصی را در حاشیه کنفرانس بروکسل انجام دادی. نکات عمده از این صحبتت اگر کوتاه با شنوندگان شریک بسازی.
بله همونطور که پیشتر گفتین، لحظات قبل با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو به گونه اختصاصی گفتگو کردم. پیامش بر مردم افغانستان واضح بودیم که ناتو و جامعه جهانی بر کنار مردم افغانستان خواهند ایستاد تا این کشور دوباره به لانه امن بر تروریستان مبدل نشود. همچنان استولتنبرگ گفت که ناتو و ادامه و حفظ مأموریت حمایت قاطع در افغانستان فراتر از سال 2016 میلادی با حدود 13,000 نیرو همچنان متعهد میمانه و متعهد هست. چنانچه در ماه جولای در کنفرانس وارسا ناتو تعهد کرده بود که نیروهای افغان را امنیتی دفاعی افغانستان را آموزش میده، مشوره و همچنان اونا را کمک میکنه در چارچوب مأموریت حمایت قاطع.
بسیار زیاد تشکر. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را با خود از بروکسل داشتیم، جایی که دومین روز کنفرانس مهم بر افغانستان در آنجا ادامه دارد. این کنفرانس بر افغانستان بسیار مهم خوانده شده و هدف آن کمک مالی به حکومت و مردم افغانستان در دراز مدت است. نتیجه کنفرانس بروکسل برای افغانستان را در برنامه‌های فردا صبح رادیو آزادی و همچنان وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. وزیر خارجه امریکا امروز در این کنفرانس سخنرانی کرد و گفت که چندین کشور به شمول چین، هندوستان، پاکستان و روسیه در تامین صلح در افغانستان همکاری کرده میتونند. جان کری در بروکسل گفت که ناامنی های افغانستان از طریق جنگ حل شدنی نیست. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه امریکا از طالبان خواستار شد که با حکومت افغانستان صلح کنند. جان کری در اظهارات خود با گردهمایی بین المللی در بروکسل به توافقنامه صلح میان حزب اسلامی حکمتیار و حکومت افغانستان اشاره کرده، از طالبان خواستار شد که این الگو را دنبال کنند. او گفت که توافقنامه صلح میان آقای حکمتیار و حکومت کابل امکانات چنین یک صلح با طالبان را تبارز می‌دهد. او گفت:
اجازه دهید یک بار دیگر بگویم، هدف طالبان برای بیرون ساختن قوای خارجی از افغانستان با مطالبه یا ادامه شورش برآورده نمی شود، بلکه این هدف از طریق صلح تحقق می یابد. وزیر خارجه امریکا افزود که ما متحدین افغان خود را تنها نمی گذاریم. از سوی دیگر مقامات ارشد اروپا در گردهمایی امروز گفتند که اتحادیه اروپا آماده همکاری برای احیای مذاکرات صلح در افغانستان است. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و هند شب گذشته با نمایندگان اتحادیه اروپا در این خصوص ملاقات جداگانه داشتند. فدریکا موگرنی، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز گفت که حمایت منطقه‌ای از تأمین صلح در افغانستان در این گفتگوها محسوس بود. نمایندگان تقریبا 70 کشور و 20 سازمان جهانی در گرد همایی بروکسل که زیر عنوان مشارکت برای رفاه و صلح افغانستان دایر شده است، تعهد نمودند که از طریق حمایت مالی مأموریت ناتو با این کشور کمک می کنند. آنها گفتند که تا سال 2020 میلادی با افغانستان حداقل $13 میلیارد کمک می کنند. ولی رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که هدف جمع‌آوری پول نبوده، بلکه حمایت سیاسی افغانستان نیز مطرح است. فدریکا موگرنی گفت در گردهمایی شب گذشته نمایندگان پاکستان، هند، آمریکا و چند کشور دیگر یک تفاهم منطقه‌ای جهت همکاری برای روند صلح در افغانستان به دست آمد. اتحادیه اروپا هم تعهد نموده که برای تلاش‌ها در این خصوص زمینه سازی می‌کند.
امروز من توقع دارم که ما تمام روز کار می‌کنیم تا یک تعهد واضح به دست آید. نه تنها از سوی جامعه جهانی بلکه از سوی حلقات منطقه‌ای نیست. متحدین افغان ما نیز باید اطمینان بدهند که برای منافع مردم خود با هم متحد و یک دستند.
در این میان منشی عمومی ملل متحد نیز خواستار همکاری برای صلح در افغانستان شد. بان کی‌مون گفت که این سازمان آماده است که در تأمین صلح در افغانستان با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی همکاری کند تا مردم این کشور در صلح و یک جهان شگوفا زندگی کنند. او افزود که این ضروری است تا یک پیام نیرومند در این باره داده شود.
شنیدید که جان کری وزیر خارجه امریکا از طالبان خواست تا با حکومت افغانستان مصالحه کنند تا به 70 کشور و 20 سازمان بین المللی در بروکسل گرد هم جمع شدند تا صلح، مصالحه، رفاه، دولت سازی، توانمند ساختن زنان و نیز ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان پشتیبانی کنند. در این حال رئیس جمهور افغانستان میگوید تلاش های آینده ایشان را روی برچیدن فقر در این کشور متمرکز خواهند ساخت. آقای غنی این وعده را امروز به تمویل کننده های بین المللی در بروکسل سپارد. ژکفر احمدی گزارش دارد.
رئیس جمهور غنی امروز خواهان کمک دوامدار جامعه جهانی با افغانستان جنگ زده شد. آقای غنی در بروکسل به تمویل کننده های بین المللی وعده سپرد که حکومت افغانستان تلاش‌های آینده‌اش را روی برچیدن فقر گسترده در این کشور متمرکز خواهد ساخت. رئیس جمهور غنی به نمایندگان ده‌ها کشور و سازمان غیر حکومتی گفت که با جدیت روی کاهش و از بین بردن فقر به عنوان وظیفه اصلیشان تمرکز خواهند کرد. یکی از خبرنگاران اعزامی رادیو آزادی به بروکسل به نقل از نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان و محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی گزارش می‌دهد که تا حالا در کنفرانس بروکسل $13 میلیارد تا سال 2020 با افغانستان به طور غیر رسمی تعهد شده است. انتظار کارشناسان افغانستان این است که حکومت در بخش مصرف این پولها اقدامات متفاوت تر از 15 سال گذشته را روی دست بگیرد. آزرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در صورتی که این پولها به گونه شفاف مصرف نشود، اقتصاد افغانستان رشد نخواهد کرد.
پریروز جلوت ما وزیر مالی افغانستان در گزارش رسمی که به پارلمان داد گفت که بودجه انکشافی ما به شکل اوسط 5% تاوان مصرف شد، یعنی به این معنا که 75% بودجه پیش بینی شده در طی 9 ماه گذشته مصرف نشده باقی ماند. ما از یک طرف گدایی میکنیم و پولا را دیگرای یارانه میگیریم، ولی وقتی در وطن پول میاریم یا مشمول فساد میشه یا ایست که مصرف نمیشه. وقتی که مصرف نشه خب به شما معلوم است که انکشاف واقعی نمیشه، رشد اقتصادی صورت نمیگیره.
آقای حافظی همچنان گفت که بخش اعظم کمک‌های مالی جدید جامعه جهانی به افغانستان باید به انکشاف عمومی افغانستان اختصاص داده شود. زنان افغان هم از کنفرانس بروکسل یک سلسله انتظارات دارند. حوری مصدق محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل می خواهد تا بخشی از کمک‌های مالی تازه جامعه جهانی به افغانستان در جهت بهبود وضعیت زنان افغان مصرف شود. حداقل 3 مقام ارشد جامعه جهانی امروز روی ادامه کمک‌های جهان به افغانستان تأکید ورزیدند. تأکید این مقام‌ها روی ادامه پشتیبانی جامعه جهانی از افغانستان چی پیام را به مردم این کشور می‌رساند؟ نجیب محمود استاد پوهنتون کابل به این پرسش رادیو آزادی این گونه پاسخ داد.
نشان دهنده است که هنوز یک امید برای حمایت افغانستان در سطح بین‌المللی وجود دارد. آنها باور به این دارند که افغانستان تنها نماند و بدون شک برای مردم افغانستان هم یک امید است که افغانستان هنوز رابطه خوبی با دنیای خارج دارد و آنها نسبت به افغانستان نگرانی دارند و میخوان این نگرانی را برطرف بکنند که میتونه برای پروژه های ناتکمیل امیدوار کننده باشه، برای مردم برای زندگی بهتر امیدوار کننده باشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد توسک رئیس شورای اروپایی نشست تحت نام مشارکت برای رفاه و صلح در افغانستان را امروز در بروکسل پایتخت بلژیم افتتاح کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. شهر کندوز شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح است. برای داشتن تازه ترین جزئیات میریم به کندوز و از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی که همین اکنون از کندوز در یک تماس تلفنی با ما وصل است میپرسیم. آریان صاحب سلام، شام شما بخیر. وضعیت امنیتی کندوز فعلا چطور است؟
تشکر. ما سلام خود را به شما و شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم. همه کنون که ما با شما در صحبت هستم، درگیری شدید در استقامت شرقی شهر کندوز در نزدیکی مقام ولایت و همچنان در کوچه سینما و در چهار اطراف شهر کندوز و در استقامت غربی شهر کندوز در پیشروی پانتون کندوز و همچنان در جوار چمن سپیدر در استقامت گلوی فابریکه سپیدر به شدت جریان داره و بر اساس گفته های باشندگان ولایت کندوز که طالبان مسلح برای باشندگان این ولایت گفتن که از منازل مسکنیشان بیرون شوند که آنان به حملات تهاجمیشان انکشاف میدهند و از بعد از ظهر امروز تارزای طالبان مسلح در نواحی مختلف شهر کندوز شدت یافته، اما مسئولان محلی کندوز به باشندگان این ولایت اطمینان میدهند که در ولایت کندوز به گونه کافی نیروهای دولتی وجود دارند. آنان میگن که به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی عملیات خود را بسیار به احتیاط به پیش میبرند.
بله آریان صاحب، گفته میشه که تیاره ها به پرواز آمده بودن و نیروهای امنیتی افغان نیز عملات به خاطر بازپسگیری نکات شهر کندوز از طالبا عملات خود را ازدیاد بخشیده بودن. اکنون وضعیت از چه قرار است؟ آیا هنوز هم پرواز تیاره ها را شما شاهدش هستین؟ وضعیت در شهر از چه قرار است؟ دوکان ها مسدود است؟ مردم آیا سر و سیمگی وجود داره یا نه، یا همگی در خانه های خود پنهان شدن؟
بله صدای مرا دارین؟
بله بفرمایین آریان صاحب.
بله همه کنونم بر فضای امروز چرخبالای نیروهای قاطع و نیروهای قوی افغانستان گزدانی دارن و در طار اطراف صدای سلاح‌های سبوک سنگین شنیده می شود. اما اینکه چرا نیروهای دولتی در مدت 3 روز نتوانستن شهر کندوز را به گونه کامل تصفیه کنند، بار بار خواستیم که در این مورد با مسئولین ولایت کندوز صحبت داشته باشیم، اما هیچ کدام از آنها حاضر نشدند که در این خصوص بگویند.
بله خودت امروز به چوک شهر هم رفته بودی، وضعیت از چی قرار دیدی؟ دوکانا آیا باز هستن، مسدود هستن؟ مردم در شهر بازار گشت و گذار دارن ندارن؟ وضعیت از شهر چگونه است؟ اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را از کندوز با خود داشتیم که متاسفانه تماس تلفنیشان با ما قطع شد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندوز می گفت که جنگ و درگیری در کندوز شدت گرفته و عملات تهاجمی طالبان هم آغاز شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین المللی توافقنامه حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا را در ارتباط به بازگشت عده‌ای از پناهجویان افغان به کشورشان انتقاد کرده آن را غیر قانونی خواندند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد.
بر اساس موافقتنامه حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا قرار است شماری از افغانان پناهجو که شرایط پناهندگی را در کشورهای اروپایی تکمیل نکردند دوباره به افغانستان برگشتانده شوند. به گفته مقامات افغان این موافقتنامه با کنفرانس جاری در شهر بروکسل درباره افغانستان کدام ارتباط ندارد. در این موافقتنامه شمار دقیق پناهجویان افغان مشخص نشده که از کشورهای اروپایی دوباره به افغانستان فرستاده می شوند، اما قبل از این در گزارش ها آمده بود که اتحادیه اروپا شاید بر حکومت افغانستان فشار وارد کند تا در بدل کمک مالی در پروژه های انکشافی این کشور حداقل 80,000 افغان پناهجو را قبول کند. اما فدریکو موگرینی رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گزارش هایی را رد کرد که گویا حکومت افغانستان تحت فشار آورده می شود تا در بدل به دست آوردن کمک های مالی این موافقتنامه را امضا کند. بر اساس این موافقتنامه حکومت افغانستان در ظرف یک ماه موظف می شود که برای پناهجویان افغان اسناد سفر را آماده کند و اتحادیه اروپا هزینه سفرشان را بپردازد. افغانستان و اتحادیه اروپا هر دو می خواهند که برای این پروازها در میدان هوایی بین المللی کابل یک ترمینال جداگانه اعمار نمایند. بر اساس گزارش ها سال گذشته حداقل 170,000 پناهجوی افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. در این حال اوریا مصدق ناظر سازمان عفو بین الملل در امور افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها در مورد موافقتنامه حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا شدید نگران بوده، آن را غیر قانونی می دانند.
نگرانی شدید خود ما از توافقنامه‌ای که بین دولت افغانستان و اتحادیه اروپا به خاطر دیپورت کردن آنها از اروپا به امضا رسیده راست کردیم و در عین حال فکر میکنیم که ایو یا اتحادیه اروپا دست به یک عمل غیر قانونی زده و اینا این توافقنامه را در پشت درهای بسته و بدون این که ایره حتی با پارلمان اروپا شریک بسازند امضا کردند. و در قدم دوم این توافقنامه مثل یک معامله بالای دولت افغانستان تحمیل شد که آنها در بدل امضای از این موافقتنامه گفتند که کمک های خود به افغانستان ادامه خواهد داد و اگر این توافقنامه امضا نشه امکان از اینکه اتحادیه اروپا کمک های خود به افغانستان قطع بکنه بسیار زیاد.
شماری از گروه های دیگر مدافع حقوق بشر در جهان هم روی این موافقتنامه انتقاد کردند. از سوی هم نهادها و ادارات کمک رسانی بشری میگویند با وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان شمار آنان که کشور را ترک میکنند هم رو به افزایشند. سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 1.5 میلیون افغان پناهجو بدون کدام اسناد در پاکستان به سر میبرند. اسلام آباد از مدت طولانی به این سو تلاش میکند که این پناهندگان را دوباره به کشورشان برگرداند، اما چنین به نظر میرسد که ضرب‌الاجل خروج افغانان مهاجر از پاکستان تمدید نشود. حکومت پاکستان به افغانهای مهاجر مقیم در آن کشور تا آغاز سال آینده یعنی اول ماه احمل وقت داده که به کشورشان برگردند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حیدری از دی سبز کابل پیام فرستاده و نوشته: آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله، مردم افغانستان از شما امنیت می خواهند. احمد ولی از زابل پیام فرستاده و نوشته: کنفرانس بروکسل برای افغانستان مهم است، باید بیشتر روی مسائل امنیتی صحبت شود. وحدت الله از ولایت کنر پیام فرستاده و نوشته که کنفرانس بروکسل کدام دستاورد برای افغانستان نخواهد داشت. رحیم لاجمن از زابل پیام فرستاده و نوشته که یک بار دیگر داد و ستود مردم در ولسوالی شاجوی زابل به کلدار پاکستانی صورت میگیرد. مقامات افغان باید جلوه آن را بگیرند. امید وفامل از جلال آباد پیام فرستاده و نوشته که جامعه جهانی باید به نیروهای افغان کمک کند تا طالبان را از بین ببرد. سلیم استانگزی از المند نوشته که افغانستان نخست به